ډیرو قدرمنو او خوږو اوریدونکو السلام علیکم. دا د یو ځل بیا د باختر ستوري خپرونه عبدالرزاق برق تاسو ته وړاندې کوي. هیله لرم چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د خپرونې په سر کې به د صوبا بلوچستان د پښتني سیمې د موسیقي په اړه دا جاج واخلو چې دلته په تیرو لسو کالو کې په موسیقي څه اثرات لوېدلي او څومره پرمختګ یې کړی. بیا به دا درته ووایو چې په کوټه کې د وژل سوي خبریال سلیم شهزاد کتابونه ولې په زیات شمیر کې خرڅ سوي. د خپرونې په پای کې به یو بل داسې سندرغاړی در وپیژنو چې سندرې د پښتو ژبې او کلتور د پرمختګ دپاره وایي. درنو اوریدونکو، د 9/11 پیښه چې په امریکا کې وسوه د هغه وروسته په نړۍ کې په بیلابیلو څانګو باندې ډیر بد اثرات ولوېدل. د بلوچستان صوبې په پښتنه سیمه کې چې دا وخت کمه موسیقي د تیرو لسو کالو څخه روانه ده، د سیمې د سندرغاړو او د موسیقي سره اړه لرونکو خلکو په خبره په دغه موسیقي باندې هم د اثراتو د لوېدلو سره د پښتني سیمې په موسیقي کې یو نوی بدلون و مخې ته په راتلولو سره په صوبه کې په لومړي ځل نوي سندرغاړي راپیدا سوي. د پښین د اوسنا مجلې مدیر او د دې سیمې په موسیقي باندې نظر لرونکي عصمت زهیر وویل چې د په خبره د تیرو کلونو راهیسې د سیمې د موسیقي په ډګر کې ډیر زیات شمیر سندرغاړي په داسې حال کې راپیدا سوي چې دوی هیڅ منظم والی نه لري.
تقریبا په تیرو لسو کلونو کې موږ ځوان استعدادونه غوړولي دي، هم په پښین، هم په کوټه، هم په چمن کی، ام د ژوب، ام د نورنایی، ام د زیارت دخوا نوی نوی الکوانات ورته سوز دور شارگا یو دیر وروش تفاعت زیدی پا آگه کی داکتر امانی یو شر تکره سندرغاری را پورت سولو، ام دا که پا کلاس اکلا کی درویش و عدبلا و تنیار را پورت سولو، داده که پا کتر که زنی کسان را پورت سو سنجده پا داده باندی چوی پشتو جیبی تخدمت وکی.
استاد کلی پاک سو کلی و نگر زما تا تور ستر کو یم نشتل پن رس ری گر زما و تم با وش کی می سات پر گری وان بان جی تا دت کناره و هم پن سحر ما بان جی او جنان راسا جنان
د پښتني سیمې په موسیقۍ کې د بدلون په اړه عصمت زهیر وویل چې دا د په خبره پخوا یو ډول، یو رباب، یوه باجوه، خو اوس د صوبې د پښتني سیمې په موسیقۍ کې د موسیقۍ نورو آلاتو ځای پیدا کړی.
بدلون زه دا درته وایم چې موږ د کوټې په سیمه کې یو ډولک درلود، یو رباب درلود، یو باجه درلود، خو د نوي عصر زه وخت سره چې کوم برقي آلات راغلي لکه ګیټار راغلي، کیسیو راغله، ډرم را دی، دا ټول د پښتو په موسیقي کې خپل ځای پیدا کوي.
په کوټه کې د ټی وی د ډرامو مشوره مزایا لوبغاړي ځوان نتاک او د سیمې په موسیقي باندې یو بل نظر لرونکي امان الله ناصر وویل چې زموږ د سیمې په موسیقي کې یو داسې بدلون راغلی چې نوی الکوان د پښتون په کلتور کې نه بلکې د نورو په کلتور کې راښکاره سوي چې د په وینا دیته دی پرمختګ نه وایي.
او هغه الکوان چې دي هغه د پښتون په لباس کې نه، د پښتون په کلتور کې نه، بلکې په دریشي کې په یو ماډرن شیپ کې راغلل. دغه یو بدلون راغلی. او بل د 9/11 څخه لکه څرنګه چې ما مخکې درته وویل چې څومره تلویزیونان ډیریږي، څومره ویډیوګانې ډیریږي، ظاهره خبره ده د هغو دپاره د میوزیک هم ضرورت پیښیږي، د سندرو هم ضرورت پیښیږي. بل زموږ کوم سندرغاړي چې بېچارهګان بالکل یعنی یو رقمداره کم حالاتو په هغه وخت کې
چې د ماشام ډوډۍ نه درلوده اوس هغه سندرغاړي چې دي د هغو یو ګزاره چلي دي ځکه چې بېرته په ودونو کښې هغه زموږ چې کوم کلتور و په ودونو کښې بېرته میوزیک سټارټ شو. یعنی میوزیک ډېر سوی دی او د موسیقارانو او د سندرغاړو دپاره یو ښه ماحول جوړ سوی دی. هغه کوم د ژورتیا چې به په میوزیک کښې په کښې وه هغه شی نه معلومېږي.
په چمن کې امان الله کاسب چې د سیمې یو شاعر دی د افغانستان یو مشهور سندرغاړي ده د شعر په غزل کې ویلي: ښاغلی کاسب، د دې سیمې د اوسني موسیقي په پرمختیا یا نه پرمختیا باندې د 25 کالو راهیسې نظر لري. ده وویل چې د ده په خبره که څه هم د صوبې په پښتنه سیمه کې موسیقي زیاته سوې خو معیاري موسیقي او معیاري شعر په سیمه کې وجود نه لري.
هغه باندې خلکو غوږ نیوي په غور یې اورېده، شعر و شاعري هم د څو څو شاعرانو شعرونه انتخابول دا کله زګروز وګه دغه یې زیات وي کله هغه خوند یې دومره نشته.
عصمت زهیر هم دا نظر لري چې دلته د موسیقۍ د لارې سنجیده شاعري یا ادب مخته نه دی راغلی بلکې مارکېټي ادب زیات سوی.
زه په ډېر جرت سره دا وایم چې دلته پروفیشنل ادب یا بازاري ادب یا مارکېټي ادب وده کړې ده، سنجیده ولسي ادب وده نه ده کړې.
عصمت زهیر د موسیقۍ په اړه دا وړاندیز وکړی چې په کار دا ده د دې سیمې د ځوانو سندرغاړو د روزنې دپاره د یو مرکز جوړ سي.
څومره سندرغاړي چې اوس پیدا شو که دې ته یو اکاډمي یو منظم پلان ورکول شي نو انشاءالله و چې څومره راپورته شوي دي تر دې به یو په دوه نور سندرغاړي موږ پیدا کړو.
قدرمنو اوریدونکو، د بلوچستان صوبا چې د تعلیم او آبادی له پلوه د هیواد د نورو صوبو څخه ډیره کمه ده، خو په دې نږدو شپو کې چې کله د یو اردو ژبې او وژل سوي خبریال سلیم شهزاد د 9/11 پیښې شاته القاعده او طالبانو په نوم د انګلیسي ژبې کتاب بازارونو ته راووتی، نو دغه کتاب په اوسني وخت کې په لومړي ځل په کوټه کې په زیات شمیر کې خرڅ سوی. د کوټې یو مشهوره کتاب پلورنځي مشر زیم بخاري وویل چې د صوبې د نورو ځایونو څخه د دې کتاب د رانیولو او هلته د ورلېږلو غوښتنې سوي، خو په کوټه کې د کتاب د نورو کاپیانو د نشتون له وجې موږ نسو کولی چې هلته د وژل سوي خبریال سلیم شهزاد کتابونه ورولېږو. په صوبه بلوچستان کې د سلیم شهزاد کتاب په زیات شمیر کې په داسې وخت کې خرڅوي چې یو خو د دې کتاب بیه ډېره لوړه او بل په انګلیسي ژبه دی. دغه کتاب چې 8 څپرکي او 260 مخونه لري، په دې کتاب کې القاعده، پاکستانی او افغاني طالبان چیرې چیرې ترهګري کوي او د پاکستان ترهګر تنظیمونه چیرې فعالیت کوي خبرې راغلي. په کتاب کې دا هم راغلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو ځینې متقاعد یا ریټایرډ فوجي کسان د ترهګرو سره څنګه مرستې کوي. په سیمه کې دا پوښتنه کېږي چې په یو داسې صوبه کې چې د زده کړې کچه یې کمه وي، د خلکو آبادي یې لږ وي، نو بیا د یو اردو ژبې خبریال د انګلیسي ژبې کتاب ولې په زیات شمیر کې خرڅېږي؟ په دې اړه د نېشنل پارټي یو مرکزی مشر د اردو ژبې لیکوال او د نظر خاوند تایر بیزنجو چې د سلیم شهزاد کتاب یې لوستلی وویل چې یو کتاب په ښه موضوع لیکل سوی وي هغه هر څوک وایي.
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف سلیم شہزاد کی کتاب کی بات نہیں ہے بلکہ بلوچستان گو کے بظاہر تو دوسرے جو وفاقی جو یونٹس ہیں ان کے مقابلے میں پسماندگی ہے.
طاہر بزنجو وائی کے پشکارا سر د وفاق کم یونٹس دی د آغا په مقابله کې د بلوچستان صوبہ ډیره شاته هم ده، لیکن د تاریخ له مخې د بلوچستان صوبې سره امیشا ظلم زیاتی او بے انصافی سوی، خو دلته د سیاسي شعور کچه ډیره لوړه ده. دلته یوازې د سلیم شهزاد د کتاب خبره نه ده، زما په اند چې څومره ټول سیاسي کتابونه دي که هغه په هیواد کې دننه او یا د باندې څخه لیکوالانو له خوا لیکل سوي وي دغه کتابونه په بلوچستان کې په زیات شمیر کې لوستل کېږي او اخیستل کېږي. دلته دا نه کتل کېږي چې کتاب څوک لیکي، بلکې دا کتل کېږي چې یو کتاب څومره معیاري او څومره ښه دی. قدر منو اوری دونکو رضا شیدا چې د صوبې د پښتني سیمې پښین استوګندي د هم په ځوانو سندرغاړو کې شمیرل کیږي. د دا وخت په دیرشو کیسټونو کې څه د پاسه 2500 سندرې ویلې دي. دی د موسیقي سره یو ځای د خپلو غزلو د ویلو دپاره شعر په خپل لیکي. د یوې پښتني په جواب کې وویل چې دی دا سندرې د دې دپاره وایي چې د ده په خبره پښتو ژبه او د پښتو کلتور وده وکړي.
یا شاعر یم یا سندرغار یم دا د پښتون قام او پښتو ژبې د خدمت لپاره دامی کوم و دې قام ته چې دا قام مخ په وړاندې ولاړ شي، دا ژبه مخ په وړاندې ولاړ شي او دغه قام د نورو قامونو سره خوشحالي او رفع اوږه وکړي. زه خو عموماً دغه هڅه کوم چې زه ولسي غزل وړاندې کړم، لس یا دا کام دغه څه یو مقصد واخلي. نور سندرغاړي خدای دې لکه تاسو څنګه پوښتنه وکړله، نور سندرغاړي د نور فکر شیان وایي، زما غوندې سندرغاړي به هم وي چې د هغه سره وطني او محلي او ملي فکر ته راشي، دغه شیان کام ته وړاندې کړي. او ما په خپلو غزلو کې په جوړولو کې هم په ویلو کې فکر کړی دی. اوس داسې غالبا درې یا څلور ورځې مخکې زه د موسیقیګرامو زه راغلی وم، په هغه کښې ما باقاعده یو غزل نشر کړې وه چې پښتون دهشتګرد نه دی. تاسو د پښتون تاریخ وګورئ، پښتون په هره معنا باندې انسانانو ته ډېر په مینه ګوري، انسانانو ته ډېر د قدر په نظر ګوري.
دا چې تاسو د اوسه پورې د موسیقي په ډګر کې څومره پرمختګ کړی نو د داسې وویل،
زه په دې خپل کار کې په دې غزل ویلو کې یا په غزل جوړولو کې الحمدلله ډېر مخ په وړاندې تللی یم.
ده د یو بلې پوښتنې په جواب کې وویل چې زه د موسیقي په ډګر کې اولسي سندرې وایم چې هغه خلک ډېر خوښوي.
زه غالبا هر وخت د اولس سره مخامخ یم، نو اولسي چې کوم سنفونه دي د ولس لپاره ما دا شیان ډېر نشل کړي دي او ولس ډېر خوښ کړي دي. ډیرو شاغلو او اغلو اوریدونکو، اوس زموږ د خپرونې وخت پای ته ورسېدی. د خدای پامان.